حالا هم صفی الله استانکزی را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید استانکزی صاحب.
مننه کوم نیمی صاحب، وقت به افغانستان که در ساعت 8 بجه شوه. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې پاکستان بنن بیرته په کابل کې قنصلي چارې پیل کړې. د ایران، روسیه او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوې دي. دا مهمې موضوعګانې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د رئیسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلي دي. د افغانستان د رزمي سپورتونو یو لوبغاړي حسین بخش سفری بیګا د روسیې په کوربتوب د فایت نایټس ګلوبل سیالیو کې خپل روسی سیال مات کړ. او په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې. پوره خبرونه. پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د قرغیو ولسوالۍ اړوند یو ریاخیلو د پله تصویر مسیمه کې دوه مرسیډیز ډوله موټرو ټکر لامله څلور کسان شهیدان شوي دي. یو د 12 ماشومانو په ګډون 15 کسان نور ټپیان دي. په شهیدانو کې دوه میرمنې او دوه نارینه شامل دي.
د لغمان د والی د ویان په وینا ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي چې ډېر یې له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي، خو څلور ټپیان چې ټپونه ژور وو د جلال آباد حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د امنیتي پیښو تر څنګ ټرافیکي پیښې په افغانستان کې د ګڼو خلکو ژوند ګواښي چې په دې هیواد کې خراب سړکونه، د موټر چلوونکو تیز سرعت، بې پروایي او د ټرافیکي قوانینو نه رعایتول مهم سببونه دي. افغان امنیتی چارواکي وایي د سمنګان ولایت د رئیسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلې دي. په شمال کې د شاهین قلي اردو د شنبې په مازدیګر یوې خبرپاڼه کې ویلي دا عملیات د رئیسوف ولسوالۍ کوتل ریګي او درې چپچل سیمو کې شوي چې پکې 10 وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې خبرپاڼې په وینا دا عملیات د جمعې د ورځې رئیس پیل شوي او هدف یې له طالبانو څخه د یو شمېر کلیو پاکول دي چې لا هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه مشخص تبصرن نه ده کړې. د لوګر امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت د مرکز اړوند التمور په سیمه کې په دوو جلا عملیاتو کې 1.2 کیلو 400 کیلو بنګ دانی له یو پیک اپ موټر سره نیولې دي. د شنبې په ورځ د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل د پولیسو او ملي امنیت په دې ګډو عملیاتو کې په دې تړاو دوه کسان نیول شوي هم دي.
د ولایت مرکز اړوند د التمور او سپیس سیمو کې دغه عملیات مشترک د ملي امنیت او ملي پولیسو ترسره کړي چې په ترس کې تر زرو زیات کیلوګرام چرس او د بنګدانه چې کوم دی هغه نیول شوی دی او په زمین دوه نفره د تړاو نیول شوی دی.
د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان زیاتوي چې قاچاق کوونکي نشه یې توکي د لوګر له لارې میدان وردک او بیا د افغانستان جنوبي ولایتونو ته لیږدوي. د مختلطو رزمی یا آزاد لوبو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی سیال پیټر برګ مات کړ. لوبه پرون شنبه موسکو کې وشوه او سفری له درې پړاوه لوبې وروسته پر خپل سیال بریالی اعلان شو. د حسین بخش سفری په رسمي ریکارډ کې څلور بریاوې او یو بایلات شامل دی، خو روسی سیالی درې بریاوې او یو بایلات لري. تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورنۍ او سیمه ییزو سیالیو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې. تر سفری مخکې نورو افغان لوبغاړو احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز او عبدالسمی فیضی هم د روسیې په کوربتوب په آزادو مبارزو کې برخه اخیستې او خپل سیالانې مات کړي. د سفری د بریا په اړه ارګ په خپلې فیسبوک پاڼې د ولسمشر غنی پیغام خپور کړی چې هغه ته د دې بریا مبارکي ورکړي. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی او د دې تاسیساتو برېښنا یې پرچاو کړې. دا په دغه هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبي برخې ځپلې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د اعتراض کوونکو د شنبې په ورځ د ناستریا د تیلو د تاسو د تړلو پر مهال نه خپل خاوره نه تیل شعارونه ورکول. د تیلو د چانځای په ورځنۍ توګه 9000 بیرله تیل تولیدوي. په راپور کې د یو امنیتي چارواکي او د تیلو د چانځای د دوو چارواکو له خولې ویل شوي دغه تاسیسات تړل شوي دي. عراق له درې میاشت راهیسې د حکومت ضد او ایران ضد بې رهبره اعتراضونو سره مخ دی چې په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات د سلګونه کسانو د وژل کېدو سبب شوي. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټري بمي چاودنې لږ تر لږه 90 کسان وژلي دي. چاودنه د یوې لارۍ په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې وه. دا چاودنه په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې یو له تر ټولو خونړیو بریدونو څخه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه برید په کلکه غندلی. د نوموړي د ویان په وسیله یو خپاره شوي بیان کې ګوتیرش ویلي د دې ظالمانه جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو په القاعده پورې تړلې الشباب ډله په سومالیا کې ډېره فعاله ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن یکشنبه د بندیانو تبادله ترسره شي د هغو افرادو لیست نهایي شوی نه دی چې باید د اوکراین د مرکزي حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ تبادله شي. د دسمبر په 9 په پاریس کې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ د سولې خبرو کې چې هڅه کوي د اوکراین 15 کلن کړکیچ پای ته ورسوي د بندیانو د تبادلې په برخه کې ټول د ټولو لپاره نظر پیاوړی شو. زیلنسکی د شنبې پرس خبریالانو ته نن یک شنبه یاده کړه چې ټاکل شوی بندیان پکې تبادله شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو .com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن یکشنبه پاکستان په کابل کې خپلې کنسولي چارې بیا پیلوي. آزاد خبریال او د مشال څانګې همکار طاهر خان وایي
د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو خارجه سکرتر تلیو کابل ته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي.
د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینونه د جمعې په ورځ پیل شوي دي. حقانی حسین ترکیه میشتي ایرانی کارپول امریکا سره د ایران شته کړکیچ او د یادو تمرینو پراخوالي ته په کتو داسې ګډ مانورونه بې سابقه بولي.
از نظر وسعت پوشش رنج در مسئله حساس کنیزر انجام بشه با توجه به تنش ایران و آمریکا کم سابقه هستش.
مرته افغانستان ته ورزو. د خوست له والي حلیم فدایي سره غږېدلی و. دی د افغانیو بانک نوټونو د رایجولو د کمپاین چارې بریالۍ بولي.
موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک له لوري میده افغاني راورسېدلې ده. انشاءالله له دې سره به 100% موږ له ټول خوست نه کلدار ورکه او افغاني رایج وکړو.
د پروګرام په دویمه برخه کې به د ځوانانو پروګرام در تخبور کو. بیا به حقیقت څه دی خبرونه کې د کابل او افغانستان د ککړې هوا په عواملو باندې بحث واوري. بیا هم سلام او ورځ مو بخیر. راځو لومړی مطلب ته. پاکستان به نن بیرته په کابل کې خپلې قنصلي چارې پیل کړي. افغانستان هم اعلان کړی چې پېښور ښار کې خپله تړلې قنصلګري بیرته پرانستې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیا وروسته تر هغه زیاته شوه چې افغانستان په پېښور کې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ پر کوزولو د اعتراض په توګه په پېښور ښار کې خپله قنصلګري وتړله. ورپسې پاکستان په کابل کې افغانانو ته د ویزې ورکول ځنډولي. په اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
پاکستان وایي نن یعنی یک شنبه کابل کې بیرته قنصلي چارې پیلوي. د پاکستان سفارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دسمبر له 9 نیټې څخه به په کابل کې دوی بشپړ قنصلي خدمتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه سفارت نور جزئیات نه دي ورکړي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو اعلان کړی و چې په پېښور کې تړلې قنصلګري بیرته پرانسته ده. په عین حال کې پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې یو 15 کسیز افغان پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان مارکیټ د مسلې او نورو موضوعاتو په اړه غږېدلی او لا هم په دې هیواد کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت طبي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي، پرون ماښام ازادي راډیو ته په پېښور کې د افغان کنسلګری پرانسته تایید کړه او دا یې هم وویل چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته تللی او لا هم هملته دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ سفارتي کړکیچ وروسته لا غزيات شو چې د پاکستان یوې محکمې پریکړه وکړه چې په پیښور ښار کې افغان مارکیټ دی چې افغان دولت یې خپل ملکیت ګڼي د شوکت کشمیری په نوم یو کس ته چې پرې ادعا یې درلوده وسپارل شي. د محکمې دې حکم او له افغان مارکیټ څخه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانستان د بیرغ د ښکته کولو په عکس العمل کې افغان حکومت د اکتوبر په 14 پیښور کې خپله کونسلګري وتړله. ورپسې د نومبر په لومړیو کې پاکستان په کابل کې د خپلو کارکوونکو ځورونه پلمه کړه او دغلته یې افغانانو ته د ویزې ورکړه او کونسلي چارې وسنډولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له تفسیري ډډه وکړه چې آیا په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا د کونسلي چارو بیرته پایل د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پایله ده. خو په اسلام آباد کې آزاد خبریال طاهر خان د ازادي رډیو مشال څنګه ته د دواړو هیوادونو د دې متقابلو اقداماتو په اړه وویل:
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډیره زیاته شوې وه نو بیا سفرونه شوي وو. د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو، خارجه سکرتر تلیو، کابل ته کابل کې خبرې شوې وې. نو یو بل ته به ضرور لکه دغې په دغه سفر نورستو بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې په هغې باندې به خبرې کوو.
په پیښور کې د افغانستان او په کابل کې د پاکستان د کونسلګریو تړل کېدو د دواړو هیوادونو خلکو په ځانګړې توګه افغانانو ته چې پاکستان ته د ګڼو اړتیاو له کبله ډېر تګ راتګ کوي زیاتې ستونزې جوړې کړې وي. په خاص ډول هغه افغان ناروغان چې په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاو د کموالي له کبله اړ دي پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي له ګڼو مشکلاتو سره مخ وو. همدارنګه د سوداګرو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لپاره یې هم ستونزې سوا کړې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د وال ستریت جورنال د راپور په خبرګون کې وایي په افغانستان کې د داعش ډله کلکه ځپل شوې. وال ستریت جورنال امریکایي ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګه تر ټولو ډیر جنګیالي لري او جدي ګواښ ګڼل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دغه ډله ځپل شوې او د تیرو دوو کلونو په پرتله پکې کموالی راغلی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
امریکایي ورځپاڼې وال ستریت جورنال په یو تازه راپور کې ویلي چې له عراق او سوریه وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې د خراسان څانګه یوه پیاوړې ډله پیژندل شوې ده. دغه ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې په افغانستان کې دغه ډله یو جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریه مالی ملاتړ کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغه راپور په خبرګون کې وایي چې په افغانستان کې دغه ډله شته او فعالیت هم لري، خو د دې هیواد په ختیځ کې د دوی پټنځایونه ځپل شوي او ګڼ شمېر جنګیالي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان آزادي راډیو ته وویل:
د افغانستان په ختیځ کې مو د داعش ملا ورماته کړه، داعش په کې ماتې وخوړه او مورچلې مو ورته ویجاړې کړې. څه باندې 2000 افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، په سلګونو ووژل شول او یو شمېر یې وتښتېدل.
د دفاع وزارت د بیان مرستیال وایي اوس په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه پټ دي، خو افغان ځواکونه به د هیواد په هره سیمه کې چې وي وځپي. بلخوا د پوځي چارو یو شمیر پوهان وایي داعش ډله په راتلونکي کې یو جدي ګواښ ګڼل کېدای شي. د پوځي چارو له دغو پوهانو عتیق الله مرخیل آزادي راډیو ته وویل: د داعش د ډلې یو شمیر غړي اوس هم د افغانستان په شمالي، ختیځو او لویدیځو برخو کې فعالیت کوي او په راتلونکي کې کېدای شي چې یو جدي ګواښ واوړي. خاغلی امرخیل وایي دا احتمال هم شته چې د سولې له پروسې وروسته یو شمیر ناموافق طالبان له دغې ډلې سره یو ځای شي.
دا شان ګنګوسی هم شته چې د طالبانو ځینو افراطي افرادو ویلي چې که د طالبانو ډله له افغان دولت او امریکا سره سوله وکړي دوی به له داعش سره یو ځای شي. مخکې هم لیدل شوي چې سپین بیرغونه په تور بدل شوي، خلکو هم ویلي او احتمال هم شته دی.
د امرخیل په خبره د داعش د ډلې ځینې افراطي غړي له ننګرهار نه کونړ ولایت ته تښتېدلي دي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې افغان دولت ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړو او د دوی د کورنیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو روزګان ته روزګان کې د ځوانانو د جذب د پولیسو لیکو ته زیات شوی دی. د روزګان ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ځوانان ډېره لیوالتیا لري چې د پوځ لیکو ته ورجذب شي. پولیس هم چې زیاته قرباني ورکوي په دغه ولایت کې اوس ځوانان علاقمند چې د هغوی لیکو ته هم ورشي. شریف الله شرافت له روزګانه په دې اړه رپورټ را لېږلی.
په ارزګان ولایت کې د زیات شمیر با تعلیم ځوانانو لیوالتیا د پوز لیکو ته. رفیع الله امراز چې د دولسم ټولګي څخه تازه فارغ شوی، پر داسې مهال میدامنی قومندانۍ په انګړ کې ولیدلې چې د دولسم ټولګي سند او خپل د طبیعت د سکرای فلاس کې و، او د پولیسو د جلب او جذب د مرکز پلاټه کې و څو د پوز فلیکو کې نوملیکنه وکړي. د ده سمې پوښتنه وکړه چې ولې غواړي د پوز لیکو ته لاړ سي.
روزګان ولایت خاطر خدمت
د رپی الله څخه تر څو قدم را تیرېدو مې یو بل ځوان د مرتضی په نوم هم ولیدلی چې پولیسو ته یې تلاشي ورکول او سندونه یې هم په لاس کې وه. د ازادي راډیو ته وویل چې ځکه غواړي د پولیسو لیکو ته راسي څو د پوځ لیکې د باتعلیمه کسانو له اړخه پر ځان بسیا سي.
نوی مرتضی دی دلته په دې موخه راغلی چې د افغانستان په سترمنه روزګان ولایت سترمنی چانس راغلی. په دې سترمنی په چانس کې سبتنام وکړو او خپل هیوادوال ته خدمت وکړو.
مخکې دې څه کاروبار کولی او اوس څه؟
مخکې مې مکتب وای، د مکتب تر څنګ مې انګلیسي زده کړم کولی.
لامل یې څه و؟
غوښتل مې د افغانستان په نظام کې ځینې داسې دغه افسران چې سم نه دي روزل شوي غواړو چې د خپل هیواد د نظام په تعلیم ته خلکو جوړ کړو. په نورو خلکو مې زاک دا دی چې د افغانستان نظام ته څه د ټولنې صالح خلک په لاس ورکړي.
سالم باشه که جامعه را سالم بسازه.
دا بیا د ارزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری دی چې د امنیه قومندانۍ په انګړ کې تر 200 زیات هغه ځوانانو ته د افغان پوځ او د وطن د ساتنې په اړه خبرې کوي چې تازه غواړي د ملي پولیسو لیکو ته راسي او نوملیکنه وکړي. خنجری ازادي راډیو ته وویل چې دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سل تنه ځوانانو ته اړتیا لري چې د ملي پولیسو په لیکو کې شامل کړي، خو نن ورځ تر 250 تنو زیات ځوانان چې له دولسم ټولګۍ څخه هم فارغ دي ځانونه یې حاضر کړي څو د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي.
در حالی که ما 100 نفر ضرورت داشتیم.
موږ دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سل تنه ځوانانو ته اړتیا لرو څو د پولیسو په لیکو کې جذب کړو، خو نن تاسې وګورئ هر ورځ تر 150 زیات ځوانان راځي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي. زه د ارزګان په ټوله کې د افغانستان پر نورو ځوانانو هم غږ کوم چې د پوځ لیکو ته راسي او د خپل وطن د ساتنې په برخه کې
ونډه واخلي.
په ارزګان ولایت کې پر داسې مهال د پوځ لیکو ته ځوانان راځي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او هره ورځ هم د پولیسو قربانۍ په سترګو ویني. او د امنیه قومندانۍ د چارواکو په خبره تر دا مهاله زرګونه پوځیانو د وطن د ساتنې په هدف قرباني ورکړې ده. امنیه قومندان محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د یادو ځوانانو په اړه به له مرکزي ادارې سره خبرې وکړي څو یادو ځوانانو ته په پلازمینه کابل او یا هم کندهار ولایت کې د روزنې په یو مرکز کې زمینه برابره کړي او وروسته به یې د پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
د خوست والی محمد حلیم فدایی وایي په خوست کې د کلدارو د چلند مخنیوي او د افغانیو د ترویج په برخه کې د دغه ولایت اوسیدونکو له ولایتي ادارې سره هر اړخیزه همکاري کړې. حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په خوست ښار کې راکړه ورکړه ټوله په افغانیو ده. اجمل تورمان له ښاغلي فدایی سره خبرې کړي.
تر اوسه پورې د خوست له ښار نه تقریبا 100% نور افغاني باندې راکړه ورکړه کوي. دکاندارانو مشتریان په ولسوالیو کې هم په ځینو کې 90%، په ځینو کې 80%، په ځینو کې تر 95% پورې دا بریالۍ روان ده پروسه. او هغه چېرته چې وروسته پاتې یو، د هغې علت یوازې دا و چې موږ ته میده پیسې نه وې رسېدلې، اوس کافي امدانن ورځ چې زه له تاسو سره خبرې کوم موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک له لوري مایده افغانۍ را ورسېدلې ان شاء الله له دې سره به 100% موږ له ټول خوست نه کلدار ورکه او افغانۍ رایج وکړو.
ولی صاحب که درته وایي چې په دې برخه کې د ولس همکاري له تاسو سره څومره وه؟
دا خو د ولس همکاري نه ناممکنه وه. یولس میاشتې کله چې موږ طرحه جوړه کړله د طرحې اساسي بنسټونه هغه زموږ د ملي هویت ساتل، د ملي اقتصاد تقویه او دکانداران خصوصا په هغه مرحله کې که چېرته پاکستان تور لیست دی نو بیا چې دوی څومره ذخیره او زیرمې لري دوی ډېر لوی زیان ویني، نو د دغه احتمالي خطر نه د ژغورلو لپاره مو دغه طرحه جوړه کړله. په دې باندې مو له ولس سره له هر قشر سره کار وکړو، ذهنیت اماده او بالاخره دغه پروسې په عملي تطبیق کې ولس، مدني ټولنو، ژورنالیستانو، علمای کرامو، خویندو، قومي مشرانو، سپینګیرو، هم په ممبر، هم دفتر، هم سنګر، هم امنیتي ځواکونو، هم ملکي معاملونو او هم نظامي معاملونو، هم قضا او څارنوالۍ ټولو له موږ سره په دې اړه باندې مرسته وکړله، همکاري وکړله. افغانستان بانک، د افغانستان خصوصي بانکونو، صرافانو، اتحادیو، هر ټولو صنفونو په دې کې بشپړه مرسته کړې ده. هماغه و چې اوس په خوست کې انشاءالله نور به د تل دپاره افغانۍ باندې راکړه ورکړه کېږي، ځکه چې په نورو بهرنیو اسعارو باندې راکړه ورکړه دا د قانون خلاف ده او دا جرم دی.
جناب والي صاحب، راکړه ورکړه خو په افغانیو کېږي، خو ایا څومره کنټرول په دې برخه کې موجود دی چې یو شمېر خلک داسې شکایتونه او اندېښنې هم لري چې ګوندي په افغانیو باندې بیا پلور چې دی دا ګران کېږي، مثلا دوی ته هغه توکي چې په افغانیو باندې دوی اخلي په ګران ور باندې د اټیوال لخوا خرڅول کېږي، په دې برخه کې څومره کنټرول موجود دی؟
داسې راپورونه مکتم راځي زمونږ د یو سلووش کېري چې کوم د شکایتونو شمېره ده، اکثره همدغه شکایتونه راځي. موږ د دې لپاره په ټول خوست کې پټ ټیمونه چې هغوی خلک پېژني نه د مشتري په نوم باندې مو هغه ګمارلي دي. هر چېرته چې موږ وګورو چې قیمتونه واقعا له همغه عادي حالت نه په لوی تفاوت باندې دوی اجناس پلوري، نو هغه فورا به د هغې پر خلاف باندې عملي اقدام کېږي. بېګا شپه به تاسو لیدلي وي چې موږ همدغه پټ ټیم د ګربزو په سرک باندې یو دو پمپونو ته ورغلو چې هغوی همدغه کار کولو، ځای پر ځای باندې دوکانونه مهرلاک شول. البته د نرخونو تعیین او ټاکل دا موږ نه کوو، موږ ته موږ یې کنټرولوو چې وګورو چې ولس ته زیان وانړی. نور خو آزاد بازار دی، راکړه ورکړه به په افغانیو کېږي او نرخونه به د بازار د عرف مطابق کوي. هیڅوک نشي کولای چې د مروجه نرخونو نه په لوړه بیه باندې په مشتریانو باندې اجناس وپلوري.
د خوست له والي حلیم فدای سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېده، هغه د افغانیو د ترویج په اړه باندې خبرې وکړې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له عصمت ساروان اورو.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د افغانستان د جنگ او سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو د مشرتابه شورا د یوې اونۍ په مخه له اوربند سره موافقه کړې ده. دا هغه څه دي چې د لیکوال په باور راتلونکې میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ شایي موافقې ته لار هواره کړي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو د کوټي شورا په دې شار کې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې له موقت اوربند سره سلا کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت او امریکا په زلونو له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. د تېرې جمعې په ورځ هم د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل که طالبان اوربند وکړي د افغانستان حکومت هم تیار دی چې اوربند وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یو وطن د څرګندونو پر اساس چې په دې راپور کې هغه د طالبانو یو مهم غړی بللی او د طالبانو د کوټې په غونډه کې ګډون درلود ویلي چې دې ډلې له موقت اوربند سره موافقه کړې ده. تر اوسه پورې طالبانو رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړي او د دې ډلې د قطر دفتر په دې باب د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. څو امریکایي ورځپاڼو په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې د وسلوالو طالبانو د وړمې شپې د حملې خبر خپور کړی دی چې په لړ کې لس سرتیري ووژل شول. دیفنس پوست او واشنگټن پوست ورځپاڼو ته دا موضوع له دې کبله د پام وړ ښکاره شوې چې طالبانو په سنګین ولسوالۍ کې پر دې پوستې د حملې لپاره تونل یا سمڅه کیندلې وه. دواړو ورځپاڼو د افغان چارواکو په قول لیکلي چې د برید په مهال په پوسته کې اتلس سرتیري میشت ول چې لس یې ووژل شول، څلور ټپیان شول او څلور نورو د ورځپاڼو د لیکنې پر اساس په زړورتیا طالبان په شا وتمول. د هلمند د والی ویندوی عمر ځواک ویلي چې لس سرتیري د پوستې په منځ کې د یوې زورورې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول. د تیرو کلونو په ژمو کې د طالبانو حملې هم سړې دي، خو په ځانګړي ډول لکه چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي، طالبان د دوبي په شان په ژمي هم حملو ته دوام ورکوي.
د ایران، روسیا او چین ترمنز ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوي. د درې واړو هیوادونو ترمنز په دې کچه پراخ ګډ پوځي تمرینونه کم ساري ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنز اړیکو کې ترنګلتیا لا هم دوام لري. اجمل انداو نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، د چین او روسیې سره د ایران د سمندري ځواکونو د شریکو پوځي تمریناتو نن درېم ورسته. دا ګډ تمرینونه د ډسمبر په 20مه نیټه د هند په سمندر او د عمان په خلیج کې پیل شوي او د دوشنبه تر ورځې به دوام وکړي. د همغږۍ په چارو کې د ایران د پوځ مرستیال امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل له روسیا او چین سره به د دې هیواد ګډ پوځي تمرینات په راتلونکي کې هم دوام وکړي، ځکه د ده په وینا دا ډول پوځینه مانورۍ د هند سمندر په شمال کې د ایران پوځي وړتیاوې زیاتوي. د ایران د پوځي چارو یو ترکیه میشتې څېړونکي اقایی جبانی حسین د ایران، روسی او چین ترمنځ د شریکو پوځي عملیاتو ته په اشاره د ازادي راډیو پردا څنګه ته وویل:
از نظر وسعت پوشش و از نظر
خغلی اقایی وایي د تمریناتو د پوخخ د پراختیا له نظره دا چې د هند سمندر او عمان سمندرګي ترمنځ ول لزر کیلومتر مربع سیمه د دې تمرینونو تر پوخخ لاندې ده او دا چې ایران، روسیا او چین پکې ګډون لري، نو د ایران او امریکا ترمنځ روانې ترنګلتیا ته په پام دا یو کم سابقه حرکت ایران و امریکا
کم سابقه هستش.
دا تمرینونه د ایران په جنوب ختیځ کې پاکستان ته نږدې د عمان د سمندرګي له چابهار بندر پیل شوی. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د سمندري ځواکونو د قومندان حسین خانزادی لخلي ویلي چې دا تمرینونه د سمندري لارو د امنیت د ټینګښت لپاره ډیر مهم دي. روسي دا شریک پوځي تمرینات د سمندري همکاري یو بیساري بیلګه بللي. د چین د دفاع وزارت وایاند وو کیاند پنځشنبه پورز د دې شریکو پوځي تمرینونو په اړه وویل دا شریک تمرینونه به د دې درې هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ همغږي، همکاري او اړیکې پیاوړې کړي. دا خغلی کیان پوینا د شینینګ پنوم د چین د توغندیو ضد رهبری شوی سیستم به هم په دې پوځي تمرینونو کې وکارول شي. ایران د روسیې او چین سره د ګډ سمندري پوځي تمرینات په داسې حال کې کوي چې امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا دوام لري او د فارس په خلیج کې له یو لړ بریدونو وروسته چې امریکا او متحدانو یې پړه پر ایران واچوله، امریکا په دې سیمه کې د سمندري امنیت د ټینګښت ماموریت پر غاړه اخیسته. ایران په فارس خلیج کې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د فرانسې په مشرۍ د یو شمېر اروپایي هیوادونو سمندري ځواکونه هم په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت د امنیت په خوندیتوب کې رول لري. توکیو هم د دسمبر په 26مه نیټه د جاپاني بیړیو د خوندیتوب په خاطر سیمې ته د جنگي بیړیو او همدارنګه پوځي الوتکو استول تصویب کړل.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي رادیو ته غوښتل د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په ژوندۍ توګه هم اوریدلی شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ. پرون مازیګر د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ټرافیکي پیښه کې لک تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې لس د حکومت مخالف وسلوال وژلې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز اړوند التمور په سیمه کې په دوه جلا جلا عملیاتو کې 1023 کیلو چرس او 238 کیلو بنګ دانې له یو پیک اپ موټر سره نیولې دي. د مختلطو رزمی لوبو ام ام ای افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی حریف پیټر برګ مات کړ. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې او د دغه تاسیساتو برېښنایي پرچاو کړې ده. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټری بمې چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلې دي. چاودنه د یوې لارۍ په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې شوې چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن یکشنبه د بندیانو تبادله ترسره شي، د هغو افرادو لیست نهایي شوی نه دی چې باید د اوکراین د مرکزي حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ تبادله شي. کولای شئ د ازادي راډیو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د ازادي راډیو لپاره دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. لومړی د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګې، او بیا حقیقت څه دی پروګرام چې د افغانستان خاصتا د کابل پلازمینه کابل د ککړې هوا په اړه باندې پکې بحث شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یې په لخ پرونی ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په خوانځیو کې درجه بندي لمنځه تللی او زده کوونکي په ګروپو ویشل شوي.
د دغه سیستم تطبیق موخه دا ده چې زموږ د زده کوونکو استعداد باید تقویت شي.
په ګروپونو د زده کوونکو ویشل به څه پایلې ولري؟
د دې تاثیر په اوږدمهاله کې به معلومیږي.
او د دې پروسې د کامیابولو لپاره څه کول پکار دي؟
یګونه کومه کړې کې اگر میتونه بکنه د یو قطعو است کې معلمین و اداره فقط فیصدی د تعین بکنن.
د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګم جبر خیلی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي له دې وروسته په ښوونځیو کې زده کوونکي د درجه بندي پر ځای ګروپ بندي کیږي، او دا اول نمره، دویم نمره او دریم نمره پر ځای به په الف ب ج د لوحي ګروپونو کې د لیاقت په اساس شاملېږي. د پوهنې وزارت دا کار کالیوي خو خلک ستایي، خو نقادانې هم شته. په پیل کې له څو زده کوونکو په دې اړه اورو چې په ټولګي کې د ګروپ بندیو په اړه څه نظر لري.
نوم ملیحه ده او د اتم ټولګي زده کوونکی یم. زما په اند په مکتبو کې دا ګروپ بندي یا هم ای بی سی ګروپ چې جوړ شوی دی دا ما په اند سم نه دي، ځکه چې کله په یو سم کې په یو څو د زده کوونکي په یو ګروپ کې دي نو پوهېږي دا سم کې د درجه معلومه نه ده چې دا شاګرد لایق ده، تنبل ده، او یم دا درس وایي نه وایي. دوی درجه په اساس نه ده، ټول ګروپ ده، پنځه نفر په یو ګروپ کې دي. موږ په دې باندې نه پوهېږو چې کوم زده کوونکی وړتیا بل زده کوونکي نه ډېره ده.
نم می رفی اولا وطن والده دا مثبت ارخونم لاری منفی ارخونم لاری مثبت ارخ داده چه پا ای کتگوری که نو خلق و کوشش که چه ای کتگوری که راشی پایشه زکا چه ای کتگوری اول کتگوری دا منفی ارخون داده چه رکابت بکم شی او خواری بده خلق و کم شی زکا وی بچه ای کتگوری که رازم ای کتگوری که رازم چه بی کتگوری که رازم اسم بی کتگوری که رازم نو رکابت و کوشش با پکی دیر کم شی
نومی سامینا دا او زما په نظر گروبندی نتیجه بخاوی ځکه په خواچ یو زما سنخ به یاوی هم دو درې نفر د اول نمرګی هم د درجه د پاره درسیلی او اوس د دې لپاره چې په گروپ کې لمړی گروپ کې راشي کېدای شي ټول شاګردان هڅه وکړي چې ښه نتیجه واخلي او لمړی دوم گروپ کې راشي
د نصاب د کتابونو لیکواله فرزانه شریف وایي کېدای شي په اوږد مهال کې گروپ بندي ګټه هم ولري خو د دې نظر دا دی چې گروپ بندي به په ټولګي کې سالم رقابت کم کړی
ماشوم فهم مثلا صنفای افغانستان تعدادشان زیاد است مثلا
د افغانستان په خوانځیو کې د زدهکوونکو شمیر ډیر دی مثلا کې یو ټولګي کې 50 زدهکوونکي وي او یو زدهکوونکی چې په درجه بندی کې اتم نهم یا لسم نمره وي او هغه په گروپ بندی کې په ای گروپ کې راځي هغه داسې احساس کوي چې د یوول نمره دی یعنی یو کازه به خوشحالي او فکر ورسره پیدا کیږي چې فکر کوي په اول گروپ کې راغلی نو ضرورت نه لري چې درس ووایي او زحمت وباسي هم دا ډول کورنۍ یې هم فکر کوي چې زوی په ای گروپ کې راغلی نو لایق دی ډیره توجه نه ورته کوي یعنی لدی سره از د کوونکو ته د کورنۍ توجه کمیږي او هم هغه یو کازه باور او فکر خپلوي هم دا ډول امکان لري چې په ټولګي کې سالم رقابت لمنځه لاړ شي یعنی یو زده کوونکی چې ډیر درس وایي خپل کورنۍ دنده ترسره کوي او حاضری هم سموي له هغه زده کوونکو سره په یو کټګوري کې راځي چې د دوی په څیر زحمت نه باسي نو لایق زده کوونکی په دې ډول مایوس کیږي
یک نو مایوسیت به نشاندست میته
د پکتیا پوهنتون استاد یاسین ظهیر بیا گروپ بندی خبولی د د نظر دا دی چې ډیر شمیر زده کوونکي د هي درجه د ترلاسه کولو په خاطر درسونه میخانیکوي او په ځان ډیر فشار راوړي خو گروپ بندی به سبب شي چې دوی ځان وپوهوي
اغه نمره باندې زیات فشار دی لپاره درس وایي چې دوی او نمرګین راخکته نشي نو ډیر شان میخانیک ځکه امغه د امتحان پروژه کې بي خي زیات کوشش کوي ځان باندې بي خي زیات فشار راوړي چې دا یو ډول د لپاره تاوان ده اوا کسان چې شاته دی یو یو نمره نشي یا دوی نمره نشي یا درې نمره نشي یو یو ډول مایوسکی چې یعنی موږ ولې مخ ته نشتلای یو باندې فشار یې یو هم د درس رمینه کمیږي نو هڅه نه کوي چې شي ځکه یو هغه چې درس په جریان کې شي ځکه کړي ورسره امتحان ته مدګین چې ځکه پیږي چې یاره نه خطه تلشم نه پورته تلشم نو هغه مدګی وچ کومه مخ کې ویلی دغه شاګرد دې خوښونه کې چې پسې دی لوړ شي بلکې دې باندې کارو کې چې څنګه درس ځکه چې تاسو په هی کچه لوړ شي
جاوید اوربل وایي په درجه بندۍ کې معمولا د اول نمره دویم نمره او دریم نمره درجې مهمې بلل کېدي او دا درجې د کمو زده کوونکو په نصیب کېدي خو اوس په ډېر زده کوونکي زحمت باسي ځکه په گروپ بندۍ کې ډېرو زده کوونکو ته چانس شته چې مخکې راشي
زموږ په پخواني سیستم کې چې به اول نمبر او دویم نمره او دریم نمره کسان وو نو یوازې درې کسان به وو که درې کسان دوی وو یو درې کسان نورو به هڅه کوله چې د دوی ځایونه ونیسي خو اوس دلته د لسګونو کسانو خبره ده یعنی ډیر کسان به کولای سي حتی تر لسو پنځلسو کسانو پورې به کوشش کوي چې دوی په الف ګروپ کې ځان شامل کړي یعنی دوی به زیات درس وایي ډیر زیات شاګردان به په یوه سیم کې هغه یوې سیالۍ ته ځان یا رقابت ته به ځان جوړوي چې دوی په الف ګروپ کې ځان شامل کړي مخکې که یو دو کسانو دا کار کوي اوس به په یوه سیم کې شاوخوا لس یا پنځلس کسان کوشش کوي چې که دوی د جیم ګروپ کې د بی ګروپ ته راسي او که د بی ګروپ کې هغه په الف ګروپ کې ځان شامل کړي
د ګل بلوڅ په باور د گروپ بندی ګټه به دا وي چې د زده کوونکو ترمنځ به هغه کینه کمه یا ورکه شي چې د درجو په سر یې له یو بل سره لري
زه په دې باور یم چې دا مثبت تاثیر کوي ځکه ماشومانو کې هغه منفي رقابتونه یا کرک له منځه وړي او بدبینیانې دوی خو له منځو کې چې لري هغه له منځه وړي د دې تاثیر په اوږدمهاله کې بیا معلومیږي هماغه نسل هماغه ماشومان چې کله اتلس کاله اوولس کاله یا شل کاله عمر یې ځینې تیر سي بیا هغه نه وروسته بیا تاثیر ورباندې معلومیږي بیا هلته معلومیږي دوی کې کرک او بدبینیانې دا سته که نسته ځکه دا ریښه په هغه ماشومتوب څخه اخلي، نو زه فکر کوم مثبت تاثیر لري.
ښوونکي ترینا ستار محب زاده ګروپ بندي هغه مهال ګټوره بولي چې د زده کوونکو فیصدي هم پکې معلومه وي.
یو مرسته چې کېدلی شي هغه دا ده چې د ښوونځي اداره او ښوونکي باید د نمرو فیصدي معلومه کړي. په دې سره زده کوونکي د خپل لیاقت کچه پیژني او په ګروپ کې یې ځای معلوم وي، یعنی هر زده کوونکی به خپل مقام او درجه احساسوي. خو که فیصدي معلومه نه وي او ټول په یوه ګروپ کې راځي، بیا نو ستونزه دا ده چې لایق زده کوونکی مایوسه کیږي او فکر کوي چې د دوی ډیر زحمت ځکه نتیجه نه لري چې نور هغه زده کوونکي چې خواري نه کوي له دوی سره په یو ګروپ کې دي، او هغه زده کوونکي چې د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره زده کوونکو په څیر زحمت نه باسي، هغوی هم ورته وایي چې که درس هم نه وایم دا د لتا سره خو په یو ګروپ کې راغلم.
تان دی څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چیز د کوونکی په ګروپ څړول ویشل کیږي، پایلې به یې څه وي او په دې برخه کې شته ننګونو ته د معارف وزارت ځواب څه دی؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا مادومی د پوهنې وزارت له ویاندې نوریې نزهت سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته راغلم.
کیدای شي دا راته ووایي چې دغه کوم ګروپونه دي او دا په کوم اساس شاګردان په دې ګروپونو تقسیمیږي؟
موږ 15 ګروپونه لرو: الف ګروپ، ب ګروپ، جیم ګروپ، دال ګروپ او هی ګروپ. هغه زده کوونکي چې د څلور نیم میاشتنۍ په ازموینه کې ښه نمرې ترلاسه کوي هغوی په الف ګروپ یا په لومړی ګروپ کې شاملېږي. هغه زده کوونکي چې د دیرش نمرې څخه تر شپږ دیرش نمرې ترلاسه کوي هغوی په ب ګروپ کې شاملېږي، او هغه زده کوونکي چې د څلور ویشت نمرې څخه تر دیرش نمرې پورې اخلي هغوی د په جیم ګروپ کې او په همدې توګه په دال او هی ګروپ کې راځي. او هغه زده کوونکي چې په کلنۍ آزموینه کې د صفر څخه تر څلوېښت نمرې اخلي هغه زده کوونکي باید صنف بیرته تکرار کړي او د تکرار صنف په ګروپ کې شامل شي.
دغه درجه بندي په کوم اساس بدله شوه په ګروپ بندي؟
زموږ ډېری زده کوونکي شکایت درلودل چې کله چې په آزموینه کې یو یا دوې نمرې هغوی د اول نمرې څخه کم اخلي هغوی په نورو درجو کې ویشل کیږي، او دا مسئله سبب شوی و چې هغوی ته منفي روحیه ورکړل شي او هغوی په درسونو کې سم نه اخلي. موږ په دې نتیجه ورسېدل چې دغه د ګروه بندي سیستم زموږ په نورو ګاونډي هیوادونو کې هم تطبیق کیږي او په نور مملکو هم دغه برنامه تطبیق کیږي. او خدای چې موږ هم یو ځل امتحان کړو دا پروسه او زموږ په ښوونځیو کې باید تطبیق شي. نو زموږ د زده کوونکو شکایتونه سبب شول چې موږ بالاخره یو د ګروه بندي پروسه تر کار لاندې ونیسو.
خو اوس ډیری شاګردان او ډیری کورنۍ بیا د دینه شکایت لري چې مثلا اوس لایق شاګرد لایق دی، تنبل هغه څه تنبل پاتې کیږي، او بل دا چې مثلا یو لایق شاګرد ک اول وي او دغه سره څلورم نمره شاګردم په او ای ګروپ کې راځي، نو هغه بیا دینه شکایت لري دا لایق شاګرد چې ولې زه د دې سره مقایسه کیږم.
دا شکایتونه او دا ستونزه عمومي نه ده. موږ د پوهنې په وزارت کې زموږ شوانزیو که 9.4 میلیون زده کوونکی دی، دا زموږ د ټول زده کوونکی شکایت ندی، د هغو زده کوونکو یا د هغو کورنیو شکایت دی چې هغوی د دې پروسه نه آگاهی نه لري.
نو دغه پروسه به کومې خیګڼې لري؟ کیدای شي چې د دغو خیګڼو په حق لوي چې دغه کورنۍ او شاګردان چې لږ زره ویره کې دي تاغوی دغه ویره لري.
دغه پروسه سبب کیږي چې زموږ د زده کوونکو استعداد پیاوړی شي، او همدارنګه د دې سبب ګرځي چې زموږ د زده کوونکو مایوسیت له منځه لاړ شي، او همدارنګه د هغوی د ارزیابي او د درجه په تنظیم کې مرسته کوي. دغه سیستم تطبیق موخه داره چې زموږ د زده کوونکو استعداد باید تقویت شي، او بالاخره کله چې هغوی
د یو یا دوه نمرې لپاره مایوس کیږي، د هغوی حاضری د تاثیر تر لاندې راځي او همدارنګه هغوی په صنف کې په درسونو کې برخه نه اخلي. د دې سیستم په تطبیق کې موږ کولی شو چې دغه مایوسیت او کم علاقگی لری کړو او زده کوونکو ته دا روحیه ورکړو چې هغوی باید خپل درسونو ته په سمه توګه او ښه توګه باید دوام ورکړي.
د تاند څنګه اوریدونکو د خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده. تر بیا خوشاله او سوکاله ژوند درته وړم. الله مو مل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه. ز نسیم شفقم په دې بحث کې را سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکی مرستیال عزت الله صدیقی، د کابل ښاروالۍ د ښاری خدماتو مرستیال ډاکټر مهتاب عالمی او د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی دی او په دې اړه خبرې کوو چې په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کوم اقدامات دي چې د ولسمشر د لارخون سره سم عملی کوي. ډیر مننه جناب صدیقی صاحب. کور ودان اول کده تازه اقدامات په لاره توایست، هغه همدې اقدامات چې تاسو په کابل کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لري په لاره ټکو کې بیان کړئ.
تشکر. مننه. له هوا ککړتیا یو جدي موضوع ده او د حکومت رهبری جاسم ابراهی صاحب جمهور او ټول حکومت جدي نیولی او تصویر چې په دې لاندو ورځو کې ځنې جدي اقدامات حکومت لاس لاندې نیولې دي چې هغه به جدي نظارت د ښارګوټو لوړپوړو بلند منزلونو د حمامونو او نورو اصنافو څخه وي تر څو پورې هغوی ته مکلفیت ورکړل شوی چې فلتر د خپل تسخین په سیستم کې نصب کړي. همدارنګه د ریګریشنونو اخراج موضوع ده، د خښتو د بټیو نظارت د جدي او توقف یې دی د ژمي په موسم کې چې باید سر د همدغه اوس نه شروع شي. همدارنګه تغییر د سیستم د دولتي ادارو د تسخین دی، د خصوصي سکتور د تعلیمي نهادونو، همدارنګه پاکارۍ د جادو دی، د نقلیه وسایطو د دود کنټرول دی چې چک پوینټونه په د کابل په ښار کې په مختلفو نقطو کې ایجاد شي، د فابریکو د پاره ابلاغ او توصیه ده تر څو پورې په خپلو فابریکو کې چې د هوا ککړتیا باعث کیږي د فلتر سیستم نصب کړي، چک کنټرول د نفتي توکو دی په بازار کې په ټولو پمپ سټیشنونو کې د کابل د ښار، د همدارنګه د اوبړن ګاز یا مایع ګاز د قیمت ټیټ ساتل دي د ژمي په موسم کې، د مواد نفتي د ادارې د خوا څخه همدارنګه د ټایرونو د رابر او د زړو پلاستیکونو نسوځول یا منع کېدل دي په ټولو اصنافو کې چې په دې رابطه کې شاید موږ یو حکم هم واخلو، د زغال سنگ او ارزونه او د استفاده مدیریت یې دی، همدارنګه د عامه پوهاوي لوړول دي او د ضرورت په صورت کې حتی جاتما رئیس صاحب جمهور آماده دی ویوي چې په دې لنډو ورځو کې کولای شي چې ماته د حکم مسودې راوړی او همدارنګه که تعدیل په قوانینو کې غواړی کم لاس بند وي چې هغه هم وکړم. دا به هغه عاجل اقدامات وي چې په د سبا نه شروع مخ په ای خواباندې روان وي.
خانم عالمی، ولی کابل به نحو نقشش برجسته خوانده میشه در آلودگی هوا، پاکاری جوچه ها با وقت نمیشه، کثافات با وقت برداشت نمیشه و ده ها مشکل دیگه. شما اقداماتان چی است؟ آنچه مسئولیت شماست.
تشکر. شما در این رابطه شاروالی کابل وظیفه داده شده که 11 ناحیه را که مزدحم ترین نواحی هست پاکاری و جلو کردن جویچه ها و سرک ها و کوچه ها را داشته باشند. بنابراین ما ایراد پلان کار گرفتیم، هرچند که ما پیش از اون پاکاری جویچه ها و سرک ها را داشتیم. به عنوان مثال ما در این مدتی که پلان نوشته شد و تدوین شد از طرف کمیسیون، تقریبا دو دفعه ریاست تنظیف ما محل زباله ما صفر شد، یعنی هیچ زباله‌ای نبود. ما در کل نواحی فعالیت زیاد بود از لحاظ جمع‌آوری زباله ها و جارو کردن سرک ها و پاکاری جویچه ها و لوش ها که در سر سرک ها و کنار جویها بود. شما دیده بودین که سابقا در این سطح از فعالیت هیچ وقت شاروالی شما ندیده بودین. میتونیم بگیم که 11,000 تن ما زباله را در یک دو هفته انتقال دادیم و این میزان در پارسال تقریبا 8,000 تن بود. این نشان میده این میزان میزان از حجم انتقال زباله در گزک نشان میده که فعالیت های ما زیاد شده.
اما خانم عالمی با معذرت، هنوزم دیدم شکل در جوچه ها آب استاده است، هنوزم دیدم شکل در همه جای شهر کابل کثافات هست. درست است که مردم هم مسئولیت را که باید ادا کنند ادا نمی کنند به صورت درست. هنوزم دیدم شکل که حفاظت به گونه درست از سرک ها نمیشه. فکر نمی کنید اقدامات تنظیف است؟
درست است، من همراه شما موافق هستم. متاسفانه از یک طرف همکاری نکردن مردم، از یک طرف هم هست که متاسفانه در بعضی نواحی شما شاید دیده باشین خود مردم و کسانی که در اونجا کسبه هستن و دکان دارن زباله خود داخل جوب میندازن، یعنی که سر خود جوب بسته میکنن، سمیت میکنن و او را خشت میمانن. بنابراین ما یک گروپ جور کردیم، گروپ آگاهی دهی که اینا در کل شهر هستن، در کل نواحی رفت آمد میکنن و هر ناحیه که مشکل دید برش عکس برای ما عکس میگیرن و در گروپ میمانن که ما باز هدایت میدیم که هر استقامتی که مسئولیت از اوست باید او را جور کنه. مثلا جوچه‌ای که از توسط مردم یا فلان سکتور خصوصی خراب میشه از استقامت حفظ و مراقبت است که باید اونها هدایت داده شود جور شود. در قسمت زباله ها ریاست تنظیف است برای اونها هدایت داده میشه. بنابراین ما کار به جد شروع کردیم و فعالیت ها خوب است، منتها ما در این زمینه همکاری نکردن مردم داریم و همینطور متاسفانه نقص و کمبود بعضی از قوانین جریمه ای.
تشکر به شما. برمیگردیم ریمیسه پدغه عاجل اقدام که چه ولسمشر دغه دپاره تاسو ته په مجموع کې دغه کمیسیون ته دستور ورکړی، هدایت ورکړی، د کورنیو چارو وزارت وظیفه هم ډیره درنه ده، اقدامات بم سوي، هغه اقدامات چې لازمه ده جدي برخورد وسی.
ډیره زیات مننه کوم، زه خپل سلامونه ته وړاندې کوم. په دې برخه کې موږ مکلف یو چې د قانون تطبیق کو او هر هغه برخه کې چې جرم رامسته کیگی پا غو برخه که پولیس و دنده ده چه جدی کوتلی گامونه واخلی هر غدسه چه دی محیطی زیست او دی هوا دی که کرتیال عامل گرزی یا وقع غیر قانیوی پولیس پا غو برخه که کوتلی گامونه خیلی خول شک پرده چه دغه برخه چه از جرم رامسته کیگی او پولیس خپل ځان مکلف کړي، هغه به د محیط زیست ملي محترم ادارې لخوا مخت تشخیص کیږي. په برخه کې بیا پولیس د ټولو قوانینو پرانا کې جدي او کوټلي ګامونه اخلي. موږ تاسو ته تاسو سره د افغانستان خلکو ته په ځانګړې توګه کابل ښاریانو ته دغه اطمینان ورکوو چې قانون به په دې برخه کې چې دغه ډېر حیاتي موضوع ده د افغانستان خلکو ته کابل ښاریانو ته قانون به هرومرو پلی کیږي او په شکل چې لازمه ده پلی کیږي. به هغه که زورواکی وي که چارواکی وي که هر څوک وي چې قانون نقص کوي قانون به په دوی باندې موږ پلی کوو.
بسیار تشکر صدیقی صاحب. خوب اقدامات تازه که روی دسته است به خاطر جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا یا آلودگی هوا که در کابل هست، فکر میکنین با اقدامات عملی و با تطبیق قضی حتی با استفاده از زور به نحو مختل نمیشه فعالیت های روزمره که به خاطر گرم شدن منازل است یا هم حماما است و یا هم مراکز تجارتی است؟
بله تشکر. ببینن شما، از یک جهت ما اقدامات جدی را امیال بالای اصناف تطبیق کرد، ولی از سوی دیگه ببینن شما برای زنمی اصنافی که برای شما میگم به صدها بار اداره ملی حفاظت محیط زیست برای زینا گفتن، این توصیه ها را گفتن، در جریان سال گفتن، شخصا به ما به اداره ملی حفاظت محیط زیست در تابستان دعوتشان کردیم و این فیصله را برایشان گفتیم که این مشکلات سرتون. ولی هدف ما از اقدامات جدی آل هم این نیست، نه از وزارت محترم داخله، نه از شاروالی کابل، نه از اداره محیط زیست که روند روزانه خدمات شهری مختل شود. البته این اقدامات جدی است، ما برشان گفتیم که بند نمی سازیم ولی فلتر بسازیم. همیال وزارت داخله ضرب العجل دادن، گفتن که فلتر نصب کنین، نگفتن که ما ممنوع می سازیم. اگر نکردن مجبور هستن باز که ما متوقفشان کنیم، جریمه شان کنیم، به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند، این موضوعات سرشان میاد. ولی ما امیدوار هستیم که به اون مرحله نرسیم. وزارت داخله هم امیدش به همی است، از حکومت افغانستان هم به همی است که همکاری دو جانبه صورت بگیره. مطالباتی را که حکومت افغانستان بر نمایندگی از مردم دارن و ایر مالکین و کسایی که باعث آلودگی هوا میشن من حیث مسئولیت اجتماعی وطنی و دینی خود بدانن و این موضوع را جدی تعقیب کنن. ما امیدوار هستیم که این اصلاحات به زودترین فرصت آورده میتونن تا در هماهنگی و همکاری ما بتانیم این چالش بزرگ رفع کنیم و ایر مدیریت کرده باشیم.
دکتر صاحب، در رابطه با اقدامات که روی دست است بر اساس هدایت رئیس جمهور
با اصناف مختلف که قرار است اقدامات علیه از اونا صورت بگیره به خاطر بهبود وضعیت هوا در کابل، با اونا از قبل گزارش دهی شده، همراهش مشوره شده؟
بله، ما گزارش ایر کرده بودم، همونطور که خدمت شما گفتم ما از سنبال فعالیت های خود شروع کردیم و یک از پلانایی که ما داشتیم در رابطه با مدیریت خدمات شهری این بود که اصناف رو بیت کنترل کنیم. متاسفانه اصناف ما از یک مقدار زور و یا مافیا شاید بگیم استفاده میکنن و هشتنوی از دولت ندارن. ما مجبور هستیم از نیروی قهری استفاده کنیم و نیروی قهری تو را باشه ما نمیتونیم در این زمینه موفق باشیم.
شهرولی کابل مشخصا دو سه اقدامی که به خاطر بهبود هوا مشخصا مربوط به شهرولی کابل است و اقدام میکنه چی است؟
به عنوان مثال ما عددانه شهرکا را مورد بررسی و سروی قرار دادیم و در بین از اینا خب و این کاری که ما کردیم بند کردن 39 حمام بود، تقریبا 13 سقامه رو بسته کردیم، داشهای نامپذیر ما بسته کردیم در نواحی مختلف و نواحی البته در این زمینه بین ما و اداره محیط زیست این قسمت شده، قسمت از نواحی رو ما کار میکنیم، قسمت اونا رو ولی در همکاری و هماهنگی با هم نیست. بنابراین فعالیت ها هست در سطح شهر، در سطح تمام صنوف گرفتیم. به عنوان مثال ما روز شنبه تمام مالکین اصناف دعوت کردیم که بیاین در اداره ملی محیط زیست اونجا جلسه بگیرن که اینا رو تفهیم میکنیم که با کاری که ما میکنیم پلان که گرفتیم بسیار جدی است و اینو باید همراه ما مجبور هستن همکاری کنن.
و صدیقی صاحب، با اقداماتی که روی دست است و از روز یک شنبه تطبیق میشه، بهبود در وضعیت هوا در کابل در چی حد خواهد آمد؟
این سوال خوبی است، ولی ببینین آلودگی هوا بیشتر از این منابع بزرگتر و طویل مدت هم داره که ایره هم شهریان ما و هم مردم ما بدانن. ولی اگر اینمی اقدامات ما مطمئن هستیم که عملی میشه، با عملی شدن از این تاثیر قابل ملاحظه در زمستان امسال ما شما تجربه خود کردیم در این، یعنی در کیفیت هوا ما ارقامی را که داریم باز میتونیم که مقایسه کنیم، یعنی دایی بهبود قابل ملاحظه بود.
خلق اگه سه چه خکاری حقا تا دیر توجه کبی، یعنی اگه سه چه خکاری سمره تغییر براسی
گوره اگه کم وزن و شای
نه فیصدی کم
پا فیصدی بانده بردیر از تنزمنه وی چه دا موضوع مگو سیاده کو او بیا پا اندازه ورطوانه لرو خب نوی خو ولزه مطمئنیم تر کم زه چه مگه اندازه منابع یا سرچینیم ده ککرتیا و تاین کری چرلیم دی او اندازه پا گوتا کری او پا ده بانم جدی فشار چرا وره عواملی اندازه منابع دی ده دیس را چه کنترول شی مگه مطمئنیو چه ده پان ور بهبود بده هوا پا کیفیت کراش.
رئیم سه برسه پختنه ده چه کچیر مقاومت را منستکی ده دغه اقدام پا عملی کولو که تاسو جدی هستی؟
و ګورې قانون چې پلیکی غبط په ټول باندې یو شان تطبیق شي، موږ په خواص د افغانستان خلکو ته ځان کړی ده چې او خپل ورته اقدامات کې موږ د خودل ده چې د قانون پراند چې څوک ودریږي د غسر قانون چلند کې هغه په حرکت شي. په دې برخه کې هم پولیس مکلف شوی دی چې هر هغه مرجع او مالکین د اصناف و چې دوی باعث دی ګرځي چې هوا ککړه شي، او په دې برخه کې قانون صراحت لري یا تصوم کرد چې سا ډېر واضح او سریح دی. پولیسو ته جرات ورکړی دی چې دوی وکولی شي په دو برخه کې قانوني اجرا ترسره کړي. موږ به په ټولو باندې هغه که زورواکی وي که چارواکی وي که هر هغه څوک چې وي چې د قانون نه سرغړونه کړي او یا هم هغه غوښتنو ته چقدر محیط زیست محترم اداره و شهرولی محترم اداره لخوا دوی تویلکی یا دوی دیغون سرغړونه کی یا وقع د قانون خلا را منسکی یا قانون نقص کی به صورت که پولیس به دو برخی جدی و گوتلگا منخلی.
بسیار تشکر میکنم خانم عالمی، جناب صدیقی صاحب و جناب رحیم صاحب، خانا باد، تشکر، زنده باشید.
What the وطنا تمي مور يتمي فلار تمي باباي وطنا سمج من فتا ما ينتمي ليلاي وطنا تسماي وطنا تسماي وطنا تسماي وطنا تسماي सरले बशी गुलुना बावली बारान बराबरी की यो जल बदर तटूल खुली पमीना बुखंदी की बारान बराबरी की वतना तक स्पिन ग्र जनत गुंदे हमाए वतना तमे मोरिय तम प्लार तमे बाबाए वतनत समाए वतनत समाए वतनत समाए वतनत समाए वतनत ज्वंदे ये तारीख ना ज्वंदी दी बच्ची दे मेलनी दी नंग बांधी दुयाल कवि कहती कसली बची दी मेलनी दी वतना तटा डोबे दसर दशनों दबोदाए वतना तमे मोरी तमे प्लार तमे बाबाए वतना तसमा